د مشال ریډیو اورېدونکو مینا او سلامونه مېومنه ز بشیر غاخي متاسره د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. په دې خبري سات کې بیلابیل رپورټونه درته لرو. پاکستان کې د چینایي سرمایه کاری، افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې موجودیت، د قبایلي سیمو د قومي مشرانو شکایتونه او د قبایلي سیمو د پرمختیایي کارونو لپاره غوښتنې، دا زموږ د سر رپورټونه دي. نور رپورټونه هم شته خو اول به نجیب امیر درته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان او چین یو لوی اقتصادي پروژه لاسلیک کړه. افغان ولسمشر ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت د ایراني چارواکو سره غږېدلی او امریکایي او یوکرایني ځواکونو ګډ تمرینونه پیل کړي دي. دا هم پوره خبرونه. پاکستان او چین د یو بل سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو په موخه د انرژي په څنګه کې د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو په ارزښت یوې پروژې پرانیسته وکړه. د چین او پاکستان اقتصادي لارې یا دهلیز په نوم په دې پروژې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر زی جینګ پینګ پرون لاسلیکونه وکړل. شریف په دې پروژې تر لاسلیک وروسته وویل:
This corridor will benefit all provinces.
دی وایي له کاشغر تر ګواتره غځېدونکې تجارتي لار به د پاکستان ټولو صوبو او سیمو ته فایده ولري. دا به زموږ هیواد په سیمه کې د تجارت او سرمایه کارۍ په مرکز بدل کړي. دا لار به چین ته دا موقع هم په لاس ورکړي چې افریقا، منځني ختیځ، غربي ایشیا، جنوبي ایشیا او مرکزي ایشیا ته ارزانه او لنډه تجارتي لاره ولري. په دې موقع د چین ولسمشر وویل د چین او پاکستان اقتصادي لاره به د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همیشنۍ ستراتیژیکه همکاري خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې بلوچ او پښتانه ملت پاله سیاستوال وایي د پاکستان مرکزی حکومت له پښتنو سیمو دا لار اړولې او په پنجاب یې تیرول غواړي، خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دا الزام ردوي. بل پلو د چین ولسمشر زی جینګ پینګ د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ویلي د اسلام آباد او بیجینګ دوستي له هیمالیا لوړ او نایابه ده. نوموړي ویل د پاکستان پارلمان غړي غونډې د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کولو ویاړي. د ویل د پاکستان خلک حوصله لرونکي او زړهور دي. د زیاته کړه چین د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې د نه مداخلې پر اصولو ولاړ دی. د چین ولسمشر دا هم ویل چې د روان کال د بهرنیو سفرونو پایلې له پاکستانه وکړل. زی جینګ پینګ د نړۍ ولسم مشر دی چې د پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. آسیایي ترقیاتي بانک د پاکستان د سرحدونو د وزارت سره په دریو قبایلي ایجنسیو کې د اوبو د ذخیره کولو د کرکلي د ودې لپاره د 9.2 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. په دغو دریو قبایلي سیمو کې خیبر، باجوړ او مهمند شامل دي. په یادو سیمو کې ورلمخې واړه باراني بندونه جوړ شوي او د تازه مرستو بعد سیمي خلک او د تازه مرستو سره بعد سیمي خلک د اوبو خور لپاره زیات اندازه کې اوبه عمومي. د خیبر ایجنسی د باړې سیمې مشران د قبایلي سیمو د پرمختیایي ادارې نه شکایت لري چې د دوی د ځوانانو د تعلیم او روزګار غم نخوري. دغو مشرانو پرون مشال لاړیو ته وویل د قبایلي ځوانانو لپاره په ځینو مرکزونو کې د ښاري سیمو ځوانان زده کړې کوي. یو قومي مشر اقلجان افریدي مشال لاړیو ته وویل:
امو کسان څوک په دا مکما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي، هغه کسان اخلي چې هغه د کوزې خریالو کس سره یې غټ تعلقات وي. دا کوټه چې کومه موږ ته د قبایلو په نامه باندې دوه لګولې ده چې په نامه د امیدو و فایده یې نورو لاسلېږي.
خو د فټه د پرمختیایي ادارې یو مشر طاهر خان مشال لړیو ته وویل دوی د زده کړو په مرکزونو کې قبایلي ځوانانو ته فوقیت ورکوي او که کوم قبایلي ځوان شکایت لري نو له دوی سره د رابطه وکړي. افغان ولسمشر وای په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وشي. ولسمشر اشرف غنی ایران ته سفر پر مهال ویلي د افغانانو ستونزې د وی مجموعي په توګه له ایران سره مطرح شوې دي. په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلی غنی دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاد کړه. په بیان کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې د له ایران د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. له مشال لډیو خبرونه اوري. امریکایي او یوکرایني ځواکونو د یوکران په لویدیځ سیمه کې په دې موخه ګډ تمرینونه پیل کړي چې حکومتي ځواکونه د روس پلو بلتون پالو پر ضد چې دغه هیواد په ختیځ سیمه کې جنګیږي پیاوړي کړي. د یوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د دغو تمرینونو د پرانیستې پر مهال ویل د یوکران ځواکونه باید د بهرني یرغل د مخنیوي په موخه له سره وروزل شي. د امریکا پوځ تیره اونۍ اعلان کړو چې د دوی درې سوه روزونکي به د یوکرین 900 سرتیري او اربکیان روزي. بل پلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دغو تمرینونو غندنه کړې، ویلي دي دا به د سولې پروسه په خطر کې واچوي. د ایتالیا چارواکو په مدیترانه سمندر کې د پناه غوښتونکو د غرق شوي بیړۍ څخه دوه تنه ژوندي پاتې شوي د انساني قاچاق په شک کې گرفتار کړي دي. د تباه شوي بیړۍ کپتان او بل کارکونکي چې سوریایان دي هغه مهال ونیول شول چې په یوې ژغورونکې بیړۍ کې وي ژوندي پاتې شوي کسان سیسلی ته ورسول. د اپریل په 19 نیټه د لیبیا په ساحل کې د یادې بیړۍ د نسکورېدو له کبله ویره لیدل کېږي چې سناسه 900 کسانو به خپل ژوند بایللې وي. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ او د رهبری کیدونکو میزایلو کروز بیړۍ استولې. د امریکا سمندري ځواکونو د یو ایس ایس تھیوډور روزویلټ په نوم د الوتکو لیږدونکي بیړۍ او ورسره یو ایس ایس نارمانډي په نوم د کروز توغندیو بیړۍ د اپریل په 19 له خلیجه بحیره عرب ته ولېږلې. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیو واریان هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دغو بیړیو د استولو موخه دا ده چې یمن ته د ایراني وسلو د لیږلو مخنیوی وشي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو وو نور امریکایي بیړیو سره یو ځای شي، چېرته چې د ایران لخوا حمایه کیدونکي حوثي یاغیان د غرب پلوه ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت دي. تو تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.25 پیسې غستې کیږي او په 2.15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 2.25 او 2.95 پیسې، یو یورو په 2.10 او په 2.25 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.15 پیسې او په 3.10 پیسې، د سعودي عرب ریال په 2.40 پیسې او په 2.45 پیسې، او یو افغانۍ په 1.85 روپے غستی کیږي او په 1.91 روپے خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شورو په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو کې د تودوخه لوړه درجه 33 او کمه شل، پیښور کې 34 او 33 او کوټه کې 38 او 8 درجه پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام موشته ده. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمنت شریکي غونډه ته نن وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم وایي چین سره د خواو شا 15 بلین ډالرو منصوبو تړونونه د پایدارې دوستۍ ثبوت دی. د اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان کې د چین د سرمایه کاری په اړه وایي په دې پروژو کې به ځایي غریبو مزدورکار خلکو ته د کار ډېرې کمې موقع برابرېږي.
پاکستان سره چې کله دا منصوبې کوي نو دا هغه خپل سړی ډېر زیات راوړي. سټراتیجي چې کوم لږ هم ټیکنیکل سړی وي نو هغه به هغه ځای نه راځي.
آیا افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش زور موندلی شي؟
ځینې خلک دا ویره لري چې ممکن یو شمېر بهرنۍ کړۍ غواړي چې طالبانو وروسته یو بل قوت رامنځته کړي. داعش په افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدن کولمبی رپورت ته ورځو. د چین ولسمشر شی ان پینګ پاکستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ نن د پارلمنت غړې غونډې ته خطاب وکړ. یو ځل بیا د دوړو هیوادونو ترمنځ د ښې دوستۍ په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لاره به نه یوازې د دوړو ملکونو ترمنځ سوداګري ډېره کړي، بلکې سیمه کې بعد د ثبات په زیاتولو کې هم خپل کردار ترسره کړي. زمونږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د وخت د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله هلته ورغلی و د خبرې اورېدې دي او تفصیل به تي غواړو. احمد الله ستړی مشي او که په دې اړه نور تفصیل اوریدونکو ته وایي.
خدای دې وبخښه بشیر ګواخ، څنګه چې تاسو هم ویلا چې د چین صدر چې 13 ورځ پاکستان ته په 2 ورځنی سفر راغلی و، نن چې کله د پارلمان وشوان هغه مهال د چین صدر چې کوم هغه راغو او د پارلمان شریکې فنډ ته وینا وکړه. د چین د صدر خو لومړی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د صدر او نور د پاکستان ولسی شکریا ادا کړل چې دومره تود هرکلی زما په پاکستان کې وکړو. او هغه وینا وه چې د پاکستان او چین ملګرتیا چې کومه ده دا د وسنه نه بلکې دا ډېر پخوانه ده. ګوچې په روان کال کې زما لومړۍ دوره چې کومه ده هغه د پاکستان ده او زه دلته راغلی یم لکه خپل دغه نه وروسته پاکستان دا دوره کوم. خو د پاکستاني چارواکو سره د مخکې زموږ ډېر ښه تعلقات دي او موږ پېژندګلو شته دی او موږ غواړو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا خپل منځي او ستراتیژیکي مرستې چې کومې دي دا نورې هم مضبوطې کړو چې دا شان دا ټوله منطقه کې د ترقۍ عمل چې کوم دی هغه تیز شي. د چین د صدر وینا وه چې چین په خاصه توګه پاکستان ملکونه چکم دی او اقتصادی اړیکې غواړي چې دا بهیر چکم دی په دې کې شامل شي. د چین د صدر شی جن پینګ وینا وه چې چین د پاکستان لخوا د افغانستان مفاهمتي او مصالحتي عمل کې د مثبت کردار ستاینه کوي او دغه لړ کې به سره په شریکه کار کوو او موږ غواړو چې په دې منطقه کې چکم دی هغه امن راشي. دین علاوه د گوادر او کاشغر چکم ترمیان در کوریډور د هغه په حواله سره چې دې منصوبې سره باندې صرف په دې سیمه کې ترقی راشي بلکې دوانو ملکونو چې کوم دغه دي تعلقات دي هغه به سره هم نور مضبوط شي او دا شان به دوانو ملکونو چې کوم دي هغه په اقتصادي حواله سره هم ډیر مخکې لاړ شي. د چین صدر چې کوم هغه تقریبا د نیم ساعت پورې چې کوم تکم نیم ساعت هغه د پارلمان غړې غونډې ته وینا وکړه. هغه وروسته بیا د خورشید شاه چې کوم اپوزیشن لیډر دی هغه او د هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغه هم ویناګانې وکړلې او د چین د صدر پاکستان ته راتګ شکریا ادا کړله. د هغه وروسته بیا د چین صدر چې کوم د پارلمان چې کوم د اپوزیشن ګوندونو او حکومتي اتحادي ګوندونو غړي چې کوم چې په لومړي بینچونو ناستو هغه سره لاس ملاو کړو او خبرې اترې وروسته بیا د چین صدر چې کوم هغه لاړو ایوان صدر ته او حسین سره چې کوم دی هغه ملاقات کیږي. دا وخت د تلور ونو سبو اعلی وزیران چې کوم دی هغه هم په ایوان صدر کې دي او د چین صدر تبا دغلته نشانه پاکستان چې کوم تمغه هغه به هم ورکړل کیږي.
احمد الله یو پښتنه موږ چې په ټي وي باندې کوم کتل د پاکستان سرکاري ټي وي باندې هغه کې دا سم معلومېدل چې هلته امنیت هم ډیر سخت وو که بده اړه راته وای
بشیر. امنیتی دغه چې کوم هغه انتهایی زیات سخت کړی وو لکه تر دې حد پورې چې څومره د غیر سرکاري مطبوعات چې کوم پرایویټ میډیا چې کوم وه هغه ټول رپورټران صرف دننه پرې خودي ولې د هغوی نه موبایل او نور کیمرې چې کوم هغه هم بهاري ساري کړي وي. دین علاوه اسلام آباد هغه ته چې څومره تلون کې لارې دي په هغه باندې زی په ځای ناکې لګولی شوي دي او فوج چې کوم هغه زی په ځای ودرول شوي او د پارلمان خو سکیورټي چې ټوله کوم وه هغه فوج ته ورکړل شوي وه د هغې د اجازت نه بغیر به څوک دننه نه شو ننوتلی. نو ریډ زون ته تلون کې لارې تړلی شوي وو. په پارلمان کې چې کوم ډېر زیات فوج کوم دغه چې هغه هغلته ودرول شوي وو. نو سخت تلاشۍ وروسته چې به څوک وو هغه به دغه طرفون ته پرېښودل کېدل ولې دغه سایدون ته تک چې کوم هغه چا چې چا سره پاسونه وو یا چې کوم د مطبوعات والا کسانو هغې ته لږ ډېر د تلو اجازه وه. خو نور چې کوم عام خلک تک چې کوم هغه ډېر زیات مشکل لکه بالکل نت نه بنه شو دغه سایدون ته
صحیح شو. ډېر من نه ډېره مهرباني احمد الله کوړ ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو د پاکستان پارلیمنت ته د چین د ولسمشر د وینا په اړه تفصیل واورید. اوس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه سفر په محل چې کوم پروژې او منصوبې په اړه باندې معاهده شوې دي د هغې په اړه به درته تفصیل دروارو. پاکستاني چارواکي وایي چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر په مهال ګڼې معاهدې شوې دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا نورې ښې شي او د سیمې په ثبات کې به ښه کردار ترسره کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون خبرلان ته وویل چې له کاشغره تر ګوادره پورې غځېدونکي تجارتي لار به د ټولو صوبو د خلکو اقتصاد ښه کولو کې رول ولوبوي. دواړو مشرانو د ترهګرۍ خلاف هڅو په اړه هم خبرې کړې دي چې احمد الله یې تفصیل درته وایي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان او چین یو 50 معاهده او مفاهمتي اداختونه لاسلیک کړي دي. بلخوا د چین صدر شی جن پینګ ویلی دی چې د دوه ملکونو ترمنځ ټاکلې شوې منصوبو کې د ډیر شو نه زیاتې منصوبې د اقتصادي راهداري نه متعلق دي. د ګل پورز وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پلاو په کچ ملاقات وروسته غړې خبري غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې د چین سره ملګرتیا د پاکستان د خارجه پالیسۍ یو مهمه برخه ده. د اقتصادي راهداري منصوبه په حق لا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د منصوبه نه به ټول صوبو ته فائدہ رسی او د لوجب پاکستان په سیمه کې په اقتصادي لحاظ سره نور هم مضبوط شي. د دوانو ملکونو د تعلقات په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا زمنګ د تعلقات مهم جز مستقل مزاجی او تسلسل دی او د دوانو ملکونو ترمنځ ترقیاتی منصوبو نه به تعلقات ته نور هم وده ملاو شي. پاکستان او چین د ترهګرۍ په خاتمه اتفاق کړی دی او پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره پرم نه تعلقات غواړي. اقتصادي راهداري به د چین لپاره د اسیا د مختلفو ملکونو په شمول د منځني ختیځ او افریقایي ملکونو ته رسائی او هغلته تجارت او سرمایه کاری لپاره یو ارزانه لاره ثابتېږي او دا راهداري به د امن او خوشحالۍ علامت جوړیږي. خبري غونډې ته د چین د صدر شی جن پینګ وینا وا چې د دورې مقصد یې پاکستان سره ستراتیژیکي شراکت داری او دواړه خیز تعلقاتو ته نوره وده ورکول دي. نوموړي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان کوششونه وستایل او وی ویل چې د لړکې به پاکستان سره خپلې مرستې جاری ساتي. د چین صدر خبري غونډې ته وویل چې پاکستان او چین په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره په تعمیري کردار لوبولو متفق دي چې په یاد ملک کې امن او قلاره راشي. د خبري غونډې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او چین صدر شی جن پینګ په ګډه د اتو منصوبو افتتاح هم وکړه. د لړکې منعقد کړی شوي یوې خصوصي دستوره کې د دواړو ملکونو مشرانو او وفاقي وزیرانو په شمول متعلقه چارواکي هم موجود وو. د نه علاوه د چین صدر د چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټۍ جنرل راشد محمود په شمول د پاکستان د درې واړو فوجونو مشرانو سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې ملاقات پر مهال د چین صدر په سیمه کې د ترهګرۍ خاتمه او د امن لپاره د پاکستان د فوج کوششونه وستایل. د ترڅنګ د چین صدر د مختلفو سیاسي غړو سره هم ملاقاتونه وکړل چې پکې پخوانی صدر آصف علي زرداری، عمران خان، چودھری شجاعت، مولانا فضل الرحمن، فاروق ستار او لیاقت بلوچ شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د همدغه رپورټ اړوند یو بل رپورټ درته در اورو. پاکستان کې د چین د نوې پانګونې یا سرمایه کاری په اړه د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دې ډېره فایده چینایانو او کمایې د سیمو خلکو ته رسي. د دوی په نظر چینایان چې هر ملک پیسې لګوي نو د پروژو یا منصوبو د عملي کولو لپاره خپل خلک راولي او نړیوال قوانین په نظر کې نه نیسي چې له وجې دا امکان موجود وي چې د ارزانه موادو د استعمال له کبله د دوی کړی کار پایداره نه وي. په دې هکله به دا رپورټ وګورو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چینایي ولسمشر د دوه ورځني سفر په مهال پروژو په اړه خوشحالي ښودلې، کارپوهان وایي د دې منصوبو ګټه به تر هغې پاکستان ته نه رسي تر څو چې بشپړې شوې نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د دې کار وجه په چینایي پروژو کې کم و ځایي خلکو ته د کار ورکول ښیي او وایي چین چې هر هیواد کې پیسې لګوي نو د سیاسي اقتصادي ګټو تر څنګ یې کوشش دی چې ټول کارکوونکي کسان یې د خپل هیواد وي.
پاکستان سره چې کله دا منصوبه کوي نو دا واقعي چې هغه خپل سړی ډېر زیات راولېږي چې کم لګم ټیکنیکل سړی وي نو هغه به د هغه ځای نه راځي او دلته کې صرف هغه وخت به ترقي مخې ته راځي چې کوم وخت کې هغه څیزونه انسټال شي، مثلا سولر پاور، هایډل پاور، کول پاور. دا چې منصوبې دي دا پروژه ولګي او هغه بجلی ورکول یا انرژي ورکول شروع کړي نو د هغې نه مخکې د هغې فائده صرف چین ته ده.
خو اسلام آباد کی پاکستان چیمبرز آف کامرس کی د اقتصادی چارو کارپو زبیر احمد ملک وای د چین د پانګا چونی طریقہ ل نور دنیا مختلفه نه ده.
دا صحیح ده چې چینایان مزدوران ل خپل ملک راولي خو ضروری سامانونه په ځای مارکیټ کې اخلي او دا دومره عجیبه خبره هم نه ده. مثلا که وګورو نو د یورپ د سرمایه کاری طریقہ دا ده چې وی او یا فیصد سرمایه په مشاورتي کارونو او د منصوبې لوړپوړو چارواکو ته په تنخواګانو لګوي.
د پاکستانی چارواکو په خبره د چین په دې سرمایه کاری کې به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې جوړېدل او انرژي برخه کې ځینې منصوبې ترسره شي. د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان په پارلمنت کې د اقتصادي او مالی چارو د څارنې د کمیټې غړی آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د چین د سرمایه کاری لاندې چې کوم صنعتي پارکونه جوړیږي هغه به اول د سیاسي ګوندونو له نظره تیریږي نو په دې توګه به دا یقیني کیږي چې د دې منصوبو ډیره ګټه ځایي خلکو ته وشي.
تجاویز ورکی ناغین مخی با تجاویز منتخی او سیاسی پارٹو تا گوندونو تا او منگا چی و تا وی چی او دا ٹک تنی پیابا آقا مخی بودین پا دی مانی منگا اوی تغلی دی پتا کلی آسرا
د یادونه وردا چې د کاشغر گوادر پر لارا ملت پال سیاستوال نیوکه کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت له پښتنو او بلوچو سیمو اړولي او پر پنجاب یې تیرول غواړي خو مرکزی حکومت دا خبره ردی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدن کو په داسې حال کې چې چین پاکستان کې د 45 بلین ډالرو نو پروژو یا منصوبو اعلان وکړ. د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د پخوانۍ نقشې مطابق له کاشغره تر گوادره سوداګریزه لار به په خیبر پختونخوا او پنجاب تیرېده خو اوس دا لار بدله او په پنجاب تیرول کیږي. مرکزی حکومت دا تورونه رد کړی دي. په همدې حال کې دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا چین غواړي په دې سیمه کې د امریکا ځای ونیسي. په دې حکله د اسرائیل له مومند رپورټ اورو.
بیجینګ او اسلام آباد هیله لري چې د گوادر بندر د چین له کاشغر سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري کوریډور په نامه یو لاره جوړه کړي. خو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي د غلار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي
دی حکومت جوړ کړی دی د اکنامیک کوریډور حوالے سره. پاک چین اکنامیک کوریډور هغه کنفیوژن یا چې کوم هغه اړۍ د دې ټول چې کوم بینیفټس دی پنجاب ته لا نو د اړۍ حوالے سره به زمونږ ډیلیګیشن مشر سره د چین مشر سره خبرې کوي.
بشرا گوهر وایي که څه هم د چین لخوا د دې لوی پراجیکټ سره به په دغه سیمه کې د چین رول زیات شي خو نوموړی وایي چین په دغه سیمه کې د امریکا ځای دومره زر نشي نیولی. د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس وایي د 45 کالو په موده کې به د پاکستان او چین ترمنځ د 3000 کیلومتر واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه ریل پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر محمد عاطف د کاشغر گوادر لار له پښتنو سیمو د اړولو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو نوموړي ویل
ګورې د هر خپل پالیسي د هر خپل ځای د هر خپل کردار د امریکی خپل یو امپورټنس دی داغې نه منکار نشي کېدی. مطلب دا نه چې چین د امریکې ځای نیسي یا امریکا د چین ځای نیسي. دا ستا خپل ځای دی ډیپینډ کوي په حالاتو باندې د ملکونو خپل پالیسیز باندې.
ورځپاڼه واسې جورنال وایي دا جال چې له پاکستانه به تیریږي پرې 46 اربع ډالره خرچه راځي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په بلوچستان کې یې د مرکزی حکومتي ګوند مسلم لیگ نون سره ګډ حکومت دی د دې ګوند د بلوچستان صوبې صدر عثمان خان کاکړ وایي
دوی دا لار نوړله بیا به حتمن د ګرد پښتونخوا وطن ګوندونې سي پر دې متفق دي ګرد ولس پر دې متفق دی. دا وایټ پروجیکټ دی چې ټول له بولانه تر چتراله پښتون څه دی پر دې باندې متفق نه دي. کا فاټا خیبر پښتونخوا د کاغذ جنوبي پښتونخوا د ټول ولس پر دې متفق دي. بیا به حتمن موږ احتجاج کوو. دا به د پنجاب خلاف یو ډېر سخت په نفرت کې بدل شي.
همدارا څرګندونې د قومي وطن ګوند مشر او د پاکستان د کونو چارو پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو هم کوي. خو نوموړی وایي چې د امریکا په پرتله په دې سیمه کې د چین سرمایه کاري زیاته ده او د پاک چین اقتصادي کوریډور سره به په دې سیمه کې د چین رول نور هم زیات شي.
ګوره چې د امریکا دلته کم داسې انویسټمنت دی خو دا یو سیډ والا هغه دی خو ډېر کم هغه دی. چاینا خو زموږ ګاونډي دی او دا دی خو دا گوادر پورې هغه رژیم نو خو دې کې د پاکستان فیدرال نو دغه شان چې د چین فیدرال پکې دا دواړه ملکونو مشترکه فیدرال په دې کې صرف زمونږ فیدرال نه صرف د هغوی فیدرال نه دواړه ملکونو مشترکه فیدرال.
که څه هم د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې پاکستان د کاشغر گوادر لاره د پښتنو سیمو پر ځای له پنجاب نه تیروي خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې یاد لاره بدل کړل شوې نه ده او دې لړ کې کیدونکې پروپاګاندا بیا اساسه ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو مشال ریډیو اوري. ایشیا ترقیتی بانک د قبایلي سیمو لپاره تیر هفته د مالی مرستو اعلان وکړ چې د چارواکو په خبره به دغلته د کار د ځمکو لپاره د اوبو په برابرولو او نورو ترقیتی کارونو لګیږي. د باجوړ او مومندو خلک وایي چې دا پیسې باید په ځای ولګول شي او حکومت دې د ولس په خوښه داسې کارونه پې وکړي چې د دوی سیمو ته یې ډېره ګټه ورسیږي. د دوی په خبره په تیرو وختونو کې ځینې پرمختیایي کارونه یا خو نامکمله پاتې شوي او یا هم تر بشپړېدو وروسته له کاره لوېدلې دي. شانواز ترکزی په دېړه نور تفصیل درته وایي.
د ایشیای ترقیاتی بانک لخوا د ځینې قبایلي سیمو لپاره د وړو ډیمونو او د کروندې د پرمختګ لپاره د 2.9 میلیونه ډالر ورکولو منظوري ورکړی شوی. د بانک لخوا ویل شوی چې ګنې په دې قبایلي سیمو کې به درې قبایلي ایجنسیو باجوړ، مهمند او خیبر ایجنسۍ کې د باراني اوبو ذخیرې جوړول شي او د یادو قبایلي ایجنسۍ ولس د کروندې او سروي ساتلو روزګار کوي، نو په یاد شوي امداد به د هغوی ډېره ښېګړه وشي. دوی ښایي چې ګنې په دې درې قبایلي سیمو کې 6.5 لک خلک میشت دي او د باران بندونه چې اوبه د کروندې په غرض استعمال کرا وسته شي ورته ډیر ضرورت لري. ملک شاه محمود سلارزه چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی ورنمې پوښتل چې په باجوړ ایجنسی کې کومې سیمې داسې شته چې ګنواړه باراني بندونه پکې جوړ شي. هم دا شاند خبر ایجنسی جمرود وسیدونکی طلبګار پر دی وای چې کله هم زیات بارانونه وشي خورونه راشي او ولسی ودانی او د کروندې ځمکې اورانه کړي او دغه بارونه زیاتره وختونه د ګټې په ځای د تاوان سبب جوړ شي.
یو نه صرف د زمين د کم چې د بخار مسله د دبا سره واره شي، بلکې زمون چې کم بو کم دی ود زمکه د نه هغه به هم سره راوچا چې اوس کم تو بیرنه زمين په میدان لا کوټه آباد دی جوړ شي دي دا هو به هم سره خي شي. نو کدي ډیر زیاتې کچې د دغه شی په صحیح طریقه وشو د پر سر به وشو کم صحیح ځای نه دی وا ته دغه دیونه جوړ کړی خپل دا ډیر ګټوري ود فائدې بډی دي.
د محمد ایجنسی د ساپو تحصیل وسیدونکو ملک ګلشاه ساپې وای چې هغوی د یاد بینک لخوا د زپلی شوی قبایلی ولس سره د مننه هم کوي او وای چې کوم قبایلی وګړي نور یو کار هم نه لري نو کاروانده یې کورنۍ روزګار دی او دا شان منصبو ته سترګې دي.
دلته ښه پښتونه کیږي، دلته ډیمونه نشته، سخت تکلیف دی، دلته چې بارانونه کیږي اوبه په داسې اندازو باندې راځي چې د آبادۍ مرانه ای هغه پټي مرانه ای هغه ضرورت ته نقصان هم رسوي. نو دې باره کې چې کوم پروګرام شروع کړی دی او د پاتا څخه امداد کوي نو موږ دا ډېره مننه کوو. موږ وایو چې زر تر زره دا وشي زموږ قبایلو تر دې سره لیک ملاوش.
د فاتا سیکرټریټ چارواکي وای چې دغه منظوري د سفران د وزارت یا د محکمې سره لاسلیک شوی ده، نو هغوی ته هیڅ معلومات نه دی راغلی. د معلوماتو دراتک وروسته به هغوی د دې خبرې جوګه شي چې ګنې د بندونو جوړونو منصوبي د هغې وخت او د بندونو ځایونه هم وټاکي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د باختر سوري علاوه تاسو له مشال ریډیو غني نور یو نيزي خبرونه هم نشر کیږي. په تیر غړې کې تاسو پام کوو نيزي خبرونه اورید او په نورو غړو کې په نن ورځ کې به نور خبرونه اوري. خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت د جيبامي ریډر ته وای.
د چین ولسمشر زی جنګ پینګ د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان او چین دوستی له همالیا لوړ او نایابه ده. نوموړی د نړۍ ولسم مشر دی چې د پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. پاکستان او چین پرون د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو په ارزښت د یوې اقتصادي پروژې پرانیسته وکړه. آسیایي ترقیاتي بانک د پاکستان د سرحدونو د وزارت سره په دریو قبایلي جنسیو خیبر، باجوړ او مومندو کې د اوبو د ذخیره کولو او د کر کلي د ودې لپاره د 2.9 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې مشران وایي د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د قبایلي ځوانانو په روزنیزو مرکزونو کې د ښاري سیمو ځوانان زده کړې کوي او د دوی ځوانان بې برخې پاتې کېږي. خو د نوموړي ادارې یو مشر طاهر خان وایي دوی د زده کړو په مرکزونو کې قبایلي ځوانانو ته فوقیت ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې په تهران کې د افغان کډوالو سره لیدلې ورته ډاډګیرنه ورکړې چې د ستونزو په اړه یې هغه له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي په ایراني جیلونو کې د بندي افغانانو معامله هم د کوربه هیواد سره چیړلې ده. امریکایي او یوکراني ځواکونو د روس پلو بلتون پالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د پیاوړي کولو په موخه ګډ تمرینونه پیل کړي دي. ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د یوکراین ځواکونه باید د بهرني یرغل د مخنیوي په موخه له سره وروزل شي. د ایتالیا چارواکو په مدیترانه سمندر کې د پناه غوښتونکو د غرق شوې بیړۍ څخه دوه تنه ژوندي پاتې شوي د انساني قاچاق په شک کې گرفتار کړي دي. په دوی کې یو د بیړۍ کپتان او بل د بیړۍ کارکونکی دی او دواړه د شام اوسیدونکي دي. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکو د رهبری کېدونکو میزایلو کروز بیړۍ استولې دي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو وو نور امریکایي بیړیو سره یو ځای شي. په تهران کې د واشنگتن پوسټ د نیول شوی سیمایز مشر یا بیورو چیف جیسن رزاین وکیل وای نوموړی د جاسوسۍ د حکومت مخالفو سره د همکارۍ د محرمو رازونو دراټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی.
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز وارد. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نننیو ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ ټکی وایي.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د چین د صدر د راتلو په وړومبۍ ورځ د شپږ څلوېښت ارب ډالرو د سرمایه کاری په منصوبو لاسلیک وشو چې پکې د توانایي پروژې شاملې دي. که د پروګرام مطابق د منصوبې سرته ورسېدې نو را روان په درې کالو کې به 9,500 میګاواټه بجلی پیدا کړی شي. ادارې وایي د چین د صدر په دوره کې د ټولو زیاته توجه په پاک چین اقتصادي راهداري ده. دا منصوبه به د منطقې 3,19,000 فایده ورکوي. ادارې په وینا چین به موږ ته منصوبه جوړولو او لګولو لپاره مایا او مهارت راکړي. خدا سرته رسول زموږ ذمہواری ده او دا یو امتحان به وي چې څنګه به موږ د دینه فائدہ اوچتو. ادارې وایي موږ به دا منصوبې حقیقت کې بدلول وي. تعمیر او ترقی لپاره مهنت لازمی او بنیادی عنصر دی. پاکستان له بټوله توجه د ترهګرې په خاتمه کول وي او پرمن ماحول لپاره سوري ده چې د ضرب اسب او کراچۍ اپریشن مکمل کامیابی لپاره ټوله توانایي په کار راوستي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان په غونډه دنیا کې په سړکونو د حادثو په بدترینه درجه کې دی. ادارې وایي کله تیر سکالو په ترهګرې کې د وژل شوو شمیر تیار کړی شي نو په سړکونو د مړه شوو خلکو شمیر به زیات وي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې د حادثو وجه د ټرافیک خراب نظام دی. دا شان په سړکونو د قانون احترام نشته. د ټرافیک قوانین خلک ماتوي او ادرنو ګاډو لپاره لایسنس هم جاری کیږي. ادارې وایي د ټرافیک نظام سر نشي سمېده. حکومت لپاره کار دی چې د ټرافیک پولیس په محکمه کې د رشوت اخیستونکو خلاف اپریشن وکړي شي او تربیت یافته او اعلی تعلیم یافته اهلکاران د ټرافیک پولیس په محکمه کې راوستي شي. ادارې اخیری کلی کې تیز رفتار او د حادثې ذمہوار ډرایورانو ته د سخت سزاګانې ورکړی شي او په ډرایورانو د مړه شوو او جوبه شوو خلکو ته مناسبه رقم ورکړی شي نو هله چرته د دې حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل برتانیا خبریدونکو ګارډین ورسپانې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي اړیکو مقاله لیکلي. ورسپانې لیکلي چې چین په داسې حال کې پاکستان کې د لوی تجارتي پروژو اعلان کوي چې پاکستان د انرژي او بجلی د بحران سره مخ دی. وال سټریټ جورنال او ورسپانې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د روسي ځانمرګې برید ذمواري په قبلولو سره یې دغه هیواد کې خپل موجودیت ښکاره کړ. په مقاله کې د دې ډلې د حملو په ممکنه قوت هم بحث شوی دی. انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټې برخې درته وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر شي چین پینګ د ګل پرس پاکستان ته په 2 ورځنۍ دوره ورغی. پاکستان او چین د 1300 لسیزو راهیسې نږدې سفارتي او پوځي اړیکې لري. د کاشغر گوادر لارې پاړه بیا په مقاله کې لیکل شوی دی چې د دې پروژې لپاره د پلان او پرمختګ وزیر احسان اقبال وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور به د دواړو هیوادونو ترمنځ جغرافیایي سیاسي اړیکې په اقتصادي جغرافیایي اړیکو بدلې کړي. مقاله لیکي 2.25 میلیون آبادی لرون کې هیواد پاکستان د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او هیلې دي چې د سرمایه کاري د پروژې به کمزوري اقتصاد ښه کړي. چې نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF تر پروژو لاندې پیداوار یې دا کال تر 0.3% پورې ټاکل شوی دی. احسان اقبال د امریکایي مرستو حواله ورکولو سره زیاتوي چې تر کیری لوګر بل لاندې به پاکستان ته هر کال 1.5 بلیون ډالر ورکول کېدی چې پکې به یوازې د 650 میلیونو نه واخلې تر 200 میلیونه ډالرو پورې حکومت ته پاتې کېدلې او نورې زیاتره پیسې به غیر حکومتي څانګو ته او یا لویه برخه به یې امریکایي کمپنیانو ته ورکول کېده. ګارډین لیکي چې د چین د سرمایه کاري په اړه احسان اقبال ډېر پر اعتماد و. احسان اقبال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د سړکونو او د ریل په ذریعه یو ځای کېدو سره به پاکستان ته دا لاره جوړه شي چې دا هېواد د جنوبي ایشیا، مرکزي ایشیا او چین سره د اقتصادي پیداوار په برخه کې ورګډ شي. بلخو وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه لیکلي دي چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په جلال آباد کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې شاوخوا 35 تنه وژل شول. په جلال آباد کې د کابل بینک مخې ته یو ځانمرګي هغه مهال برید وکړ چې خلک د بینک مخې ته د تنخواګانو د چیکونو اخیستو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. د دغه برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفادار وسلوالو منلې وه. مقاله لیکي دا برید د داعش لخوا په افغانستان کې فعالیتونو زیاتولو ته اشاره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره نوي امنیتي ګواښونه رامخته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د خلکو برتي کولو پورې خپلې هڅې تر ډیره محدوده کړې وې. د پاکستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی ته لا تر اوسه څرګنده نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره جنګیالي لري، خو وایي چې د اندازو تر مخه شمیره به 300 وي. په اسلام آباد کې د فاټا لپاره د یوې سیډنیزې ادارې مشر سیف الله محسود وایي چې دا مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځای طالبان فعالیتونه کوي چې په دا هېواد کې ریښې لري او داعش بیا یو بهرنۍ ډله ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، روسی چارواکو او د سخت دریزو ویب سایټونو خبر ورکړی دی چې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د وسلوالو مشر الیاس خاب کبیکوف وژل شوی دی. کبیکوف د داغستان د اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې عمومي قمندان و. روسی چارواکو ویلي نوموړی یو شمېر نور وسلوال د یکشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی و. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د شمالي قفقاز د وسلوالو ویب پاڼو تایید کړی ده چې د داغستان د سخت دریزو وسلوالو مشر له امنیتي ځواکونو سره په یوې نښته کې وژل شوی دی. روسي چارواکو ویلي 43 کلن الیاس خاب کبیکوف چې د وسلوالو په منځ کې د علي ابو محمد په نوم هم مشهور و او له هغه سره 2 نور وسلوال د داغستان د مرکز په جنوب لویدیځ کې پر یو کور د امنیتي ځواکونو په چاپه کې وژل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې له کبیکوف سره 2 وسلوالې ښځې هم وژل شوي دي. نوموړی تیر کال د شمالي قفقاز د وسلوالو د پخواني مشر ډکو عمروف تر وژل کېدو وروسته د قفقاز د امارت د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د رپورټونو پر اساس کبیکوف په داغستان او بیا په سوریه کې دیني زده کړې کړې وې او په 2010 کال کې وسلوال فعالیت پیل کړی و. که څه هم چې د شمالي قفقاز د سخت دریزو وسلوالو د ټیټې سطحې قمندانانو د الیاس خاب کبیکوف تر قمندې لاندې کار کاوه، خو په دې وروستیو کې د دې سیمې 2 مخکښو قمندانانو د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي ته خپل بیعت اعلان کړ. په همدې حال کې د داغستان جمهوریت د وسلوالو ویبپاڼو ویلي چې د سیمې سم نیمایي سخت دریزو قمندانانو له داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې سره د یوځای کېدو اعلان کړی دی. دا چې څوک به د کبیکوف له وژل کېدو وروسته په شمالي قفقاز کې د سخت دریزو مشري پر غاړه واخلي، په دې اړه ویل کېږي چې د چیچنیي وسلوالو یو پخوانی قمندان اسلم بیگ ودالوف ښایي د کبیکوف ځای ونیسي. ودالوف د 2010 کال د هغه حملې له اصلي طراحانو بلل کېږي چې د چیچنیا د پخواني ولسمشر رمضان قادیروف پر آبایي کلی شوی وه.
جان ور سره خبرونه او فریادونه اخر سی مانا
علی کچ تیر دی نہ باسی پام کو
الوی گورگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بفن
گرانو اوریدون کو د دین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودر ته وئی دی میو جی پام کو
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نہی پورز
اردن کو تاسے مشال ریڈیو اور افغانستان کے د ترہگرے تر روستے او پیخ روس حکومتی چارواکی گرنی چی د اسلامی دولت وسلوا لڈلا یا داعش تر شام او عراق روس دلتا ہم خپل فعالیتونه او بریدونه شروع کړی دی خو کار پوهان بیا وای چې دلته د دې ډلې جنگیدونکو خلک د پخوانیو طالبانو ملګری دي او که څه هم اوس لاغوی جلا شوي دي خو دا به ورته اسانه نه وي چې د یادې ډلې په حیث د سختو بریدونو توان پیدا کړي. د دوی په خبره د داعش ډله افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري. په اړه یې د نجیب عامر رپورټ اورو.
په جلال آباد کې د ترسره شوی روستۍ ځانمرګي حمله پړه داعش قبول کړه او ورسره سم د افغان چارواکو هغه نظر هم بدل شو چې تر دې وړاندې ویل دا ډله د افغانستان لپاره دومره خطرناک نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی تیره ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوی و سو جلال آباد کې د ترسره شوي برید په اړه ځواب ووایي. نوموړي دا ومنله چې په استخباراتي اداره کې د ستونزو له کبله دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د زیات تکړه افغان ځواکونو ته امر کړی چې د هر ډول وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم د افغانستان د امنیت د روسي ترنګلې وضع په اړه خبرې وشوې. په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي نقیب الله محبت ویل
افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختی زیات شوه او سبب پر سبب داعش په نوم باندې بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناقرار وساتي افغانستان یو بل وزیرستان ته جوړ کی افغانستان بدنام کی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام بیا هم په پخوانی دریځ ولاړ دی او وایي داعش د افغانستان لپاره لویه خطر نه ده. دا هماغه طالبان دي خو جنډې له سپینې توره کړې ده. د سیاسي چارو کارپو سمی یوسفزی بیا وایي طالبان د خپلې بڼې بدلولو ته اړتیا نه لري.
خو زما په خیال اوس پورې عملا داسې نه بریښي چې داعش دې دومره قوي وي چې دا ډول بریدونه وکړي په افغانستان کې. خو بهرحال ځینې خلک دا ویره لري چې ممکن یو شمېر بهرنۍ کړۍ والی چې طالبانو وروسته یو بل قوت را منځته کړي. زما په خیال طالبان تر اوسه هم یو قوت ده او دې ته ضرورت نشته چې طالبانو بدیل را منځته کړي، ځکه چې داعش په افغانستان کې نظریاتي ملاتړ نه لري او طالب شدا بیا یو ځایي ملاتړ هم لري، خلک هم سره دي، ځایي خلک سره دي. په دې عمل زه فکر نه کوم چې داعش ته په اسانۍ سره د افغان طالبانو ځای په افغانستان کې ونیسي او دومره دې قوي شي چې طالبانو په څېر عملیات ترسره کړي.
ایران ته د خپل روسي سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره یو ځای په ډاګه کړه چې د داعش پر ضد کابل او تهران خپل همکاري پیاوړي کوي. د نېشنل ورسپانې په وینا ښایي په دې همکاري کې د یاد ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو د سرتیرو لخوا شریک عملیات هم شامل وي. په جلال آباد کې د ترسره شوی ځانمرګي حمله پړه شاهد الله شاهد قبول کړي چې ځان د داعش ډلې ویان په توګه معرفي کوي. کارپور رحیم الله یوسفزی وای په دې کې هیڅ ډول شک نشته چې شاهد الله شاهد او ځین نور پخوانی طالب مشران د تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوی او د داعش سره بیعت اعلان کړی دی. لده مې وپوښتل آیا داعش د طالبان او القاعده نه پس د افغانستان لپاره یو لوی بل ګواښ دی؟ دوول
زما په خپل ما تشویش خوشته، ځکه چې داعش څنګه فعالیت لري او څنګه کارونه کوي شام کې او پیرا کې نو خله خبريږي او دا فکر کوي چې داعش دلته کې هم فعال شو او دې هم داسې بریدونه کوي. خبره دا ده چې دا کسان چې کوم دا حمله کې یا دعوې کې یا په داعش کې شامل شوي دي دا خو مخکې نه معلوم کسان دي. دوی خو مخکې په یو تنظیم کې یا بل تنظیم کې اوس دوی داعش په نوم باندې کار کوي. دوی نمونه د دې قوت ټول معلوم دي او دې مخکې هم داسې بریدونه خو کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا کسان هم هغه دي خو په نوې نوم باندې کار کوي. طاقت او زور هم هغه دي خو دوی اوس په یو بل شکل باندې بریدونه کوي. نو خلک دې مخکې نه خبر دي، داسې نوې خبره نه ده.
که د جلال آباد برید رښتیا هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ترسره کړی وي نو دا به په افغانستان کې د دوی لخوا ترسره شوی تر ټولو لوی برید وي. بل پلو د افغانستان د هلمند ولایت امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وایي دوی ته داسې اسناد په لاس ورغلي چې ترې جوتیږي طالبان او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلانونه کړي.
اوریدونکو تاسې د نجیب عامر رپورټ واورېدی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ تر وروستیو پیښو وروسته د حکومتي چارواکو د هغو خبرو او دعوو په اړه و چې اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش تر شام او عراق وروسته دغلته هم په فعالیت شروع کړې ده. همداراز تاسو په دې رپورټ کې د کارپوهانو خبرې هم واورېدې چې آیا په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې لپاره ځای او چانس شته دی چې خپل ځان قوي کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت روانه تیره هر څه کې
مشال کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. مشال ترنا لاندې بحث کې لکه څنګه چې تاسې واورېدل د ورځې په تودو موضوعاتو باندې بحث اورېده شي. په دې کې د بېلابېلو اړخونو د ژوند د بېلابېلو اړخونو سره تعلق لرونکي خلک میلمانۍ او هغوی د ورځې په تودو چارو باندې په بحث کې برخه اخلي او هغه پوښتنې جوابوي چې زمو همکارانې تی کوي او کېدای شي ستاسو په ذهنونو کې هم وي. اوس تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان په خوست ولایت کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې ښځو ته باید د کار ورکولو په برخه کې حکومت نوره توجه وکړي. دوی له حکومت شکایت لري چې ښځو ته یې د تعلیم، کار او روغتیا لړکې هغومره کار نه دی کړی لکه څومره چې په کار و. په دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت دې د جینکو ښوونځي یا سکولونه لا ډیر کړي او د دوی د مشکلاتو حلولو لپاره دې ورسره مرستې وکړي. په اړه یې نور تفصیل نجیب الله الخیل اورو.
په خوست کې خزینه مدني فعالانې وایي که څه هم د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر ښځې د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې همدارنګه ځینې مؤسساتو کې کار کوي خو ډېری ښځو لپاره چې لوی اکثریت یې نالوستې دي دوی د کار کولو له زمینو بې برخې دي. د دوشنبه په ورځ په خوست کې یوې تنې مدني فعالې نادیه باوري مشال راډیو ته وویل چې که ښځو ته دوامداره د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي نو دوی به قرار قرار پر ځان بسیا شي.
موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي هغه اوسې تعلیم تم مخه نشي کړی. دې لپاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري، شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي، ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري. مګر متاسفانه تنه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري.
عابده سروري هم نادیه باوري ته ورته نظر لري او خپلې غوښتنې داسې په ګوته کوي.
نو ښځې خو اوس فعلا مرکز کې واندازه ښې دي، نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي، خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دي پوره دالې لسی صنایع یا نور ده دغه میوه دي وچولو فابریکې یا سپکولو دا جوړې شي نو دی پوره به یو مصروفیت پیدا شي کنه نشي کولای چې دی یو بسواده ښځې
د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي که ښځو لپاره ځانته کارځایونه جوړ شي نو دوی به په پراخه کچه کار کولو ته مخه کړي.
په خوست ولایت کې یوه شفه خانه عمر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکترانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لرو. که چیرې داسې یوه کارخانه وي یا کوم صنعتي پروګرام وي چې هغه کې ټول د ښځو کارونه وي.
بل لوري ته د چارو کارپوه ظاهرشاه انګار په حکومتي ادارو کې د ښځو د لږ حضور له امله لږ معاشونه بولي.
دلته په یو شمېر نادولتي ادارو موسسو کې ډېرې ښځې کار کوي. زه فکر کوم که چیرې دولت د ښځو لپاره، البته په سرحدي ولایتونو کې او سرحدي سیمو کې د مامورینو په توګه د دوی د ګمارلو دپاره فوقالعاده امتیازات په پام کې ونیسي نو حتمي ده چې ډېرې ښځې به په دولتي ادارو کې کار کولو ته زړه نه ښه کړي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمرنګه ده. خو بیا هم د زده کوونکو دریمه برخه انجونی دي. په وروستیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په باب د کورنیو لیوالتیا ډیره شوې ده.
ہر
شورو پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
اردن کو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه تاسو په تاندې هلی خبرونه کې د خزو پر مسائلو باندې بحثونه اوري. په دې کې دا خزو پړاوم خبره کیږي چې د قام او د خلکو لپاره یو څه کړی او همدارس ساسي د ستونزو چې هغه ته لاسرسي پیدا کولو هڅه په توګه باندې هغه په دې پروګرام کې د بحث لاندې نیول کیږي. زموږ همکارانې تاسو ته وړاندې کوي. اوس تاسو ته یو رپورټ دراوړو له خیبر ایجنسۍ څخه. د خیبر ایجنسۍ د باړې سره تعلق لرونکي ځینې مشران د قبایلي سیمو لپاره د پرمختیایي ادارې اف ډی ای یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي څخه شکایت کوي چې د دوی د ځوانانو لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ځینو قومي مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا اداره د قبایلي سیمو لپاره جوړه ده، خو د هنرونو د زده کړې په برخه کې د دوی د ځوانانو پر ځای د بندوبستي سیمو خلکو ته ډېرې موقع ورکړل شوې دي. په دې اړه فرهاد شینوارې نور حال درته وایي.
د خیبر ایجنسۍ د باړی مشران وایي چې د قبایلي سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي د دوی ځوانانو ته پام نه کوي او د بیلابیلو هنرونو د زده کړې په مرکزونو کې د قبایلي ځوانانو په ځای د بندوبستي سیمو ځوانان اخلي او تربیت ورکوي او د قبایلي ځوانانو په منتخب کولو کې هم د میرټ خیال نه ساتي. په دې حکله د باړی سیمې او مشر عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي.
دغلا مو کسان ولا گل وخت وای غو وته وی چې د فارم واخله فارم یې روغړو ویلې چې تشبیګ نشته پاس راشه وس کوټاله موږ سره پورا رو همو کسان څوک په دا مکما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي هغه کسان اخلي چې هغه دې ګوزې خریالو کس را یې غټه لوکات وی هغه شپارش تی وی رمو خو داش پارش ری چې د تحصیلدار سره نه دسخط کو د ملک سره نه دسخط کو او د الکس را بس یو میډل پاس سرټیفیکټ وی دغه چاول خو موږ کوشش کوو چې تعلیم په وکو خو تعلیم واسوینه بیا یې موږ لیکلی وی چې تاسو به کمپیوٹر دے پورا میٹرک سینس وی نو میٹرک سینس وی نا تا کوٹا چے کما مونتا دے کبایلو پنو ما وندے دل گاول یلو کہ پنو ما دی مودو و فائدہ انور لا سیلے گی
او دیا دسمی او بل مشر خیال مترا پر دی ہم پ دی اڑ خپل خیالات صدا سے سرگند کھڑل
دی کہ خود دی اشتہارات کی اوندا دا دعوی کئی دا اخباری اشتہارات کی چے مونگا ایکسیویٹر ٹریننگ ورکو مونگا دا ورکو خو ما خو تو کنلی تو چے یا چا ایکسیویٹر چلولی او بار مل تتلی او غلط بیا پر روزگار لگی تلی یا دلتا کم اگتا روزگار ملا شوی چې کوم خوار کومونه دي کوم غریب کومونه دي دا غي ماشومان نه کوي دا غي چې کوم بیروزګار خلک دي چې دا ټریننګ محتاج دي غي پکې نه کیږي. دوی خدا وایي چې اتم پاس وی یا لسم پاس وی نو غسر باقاعده چې کوم ډاکومنټس وی غم پوره وی او غوی ته باندې جوړ کی او واپس راولي کی او دا میرټ بالکل پکې خیال نشي ساتلی او نه دا کار په میرټ روان دي. نو قبایل دا مطالبه کوي چې دا شیر فورن بند کړی شي او د دې سکل ټریننګ چې کومه پیسې ورکول کیږي دا د قبایلو نوځوانانو په خیر خګړې په کارونو باندې تمامه کړی شي.
د خیبر ایجنسۍ د باړی مشرانو دغه شکایتونه مشکله د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د سکلز یا د هنرونو د څانګې کوارډینیټر طاهر خان ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
دا خو ټوټلی زما پنالیس دا دغه چې ټوټلی یو خو درته موږ کنسیډر کوو نه نو زه دا وایم چې الکان چې موږ دغه هم موږ ډارې کوم کنسیډر کوو تو یې چې یو موږ د دې سلیکشن تو ایجنسی کوارډینیشن افیسر او هغه موږ ته ریګولر چې چا مې اپلای کړی نو موږ هغه پورا فیسیلیټیټ کوو وای او په چیرې راشي تاسو چې څو نه اپلیکیشن موږ ته پیوار دي نو دونه د موږ لپاره اسانی مې بل کان سلیکشن پکې موږ خو خپل رکا سره وکړو او هغه کورس ان ټایم سٹارټ شي او کمپلیټ شي.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو زیاته کړه چې د باډي خلک دی په پیښور کې زموږ دفتر سره رابطه وکړي، نو موږ به د دوی ځوانان په بیلابیلو تربیتی کورسونو کې ورځای کړو. د خیبر ایجنسۍ د باډي خلک وایي چې په دې تیرسه موده کې دلته د پوځي عملیاتو بې کوره کېدو له وجې د دوی په زرګونه ځوانان بې روزګاره شوي دي، او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو له پکار دي چې دوی ته خاص پام وکړي او دغه ځوانان ورلا په تربیتی کورسونو کې ورځای کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او اوس هم یو کلتوري ریپورت درته وړاندې کوو په پښتو موسیقي باندې. د نوې زمانې سامان آلاتو یا کمپیوټر څه اثر کړی دی؟ په دې اړه د هارون باچا ریپورت اور.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي بس ته خالي وایه. موږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه آخوا دماکا کلاس.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب قدم شوګانو کې هم په کار راځي، کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه. لکه څنګه یو صحیح برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کېږي، نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا به ډېره ښه خبره وي.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل، سو ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وکې سټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه، کم باندې چې بل دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې سټې چې دی وزره غواړم دغه استادان او ته پوسم وکم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولای نشي، نو لازمي خبره
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت، لنډو چپو دوه لزر یو سل دیرش، پې 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.